امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
درمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کیږي اوس په مکړی د خبرونو لندسته
د امریکا ولسمشر براک اوباما د پاکستان د صدر اعظم نه وغوښتل چې د طالبانو سره په خبرو کې د همکاري وکړي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي هیلمن دی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ روان تشدد به پای ته ورسیږي او امریکایي او کوردی جنگیالیو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش د یوه زندان نه اویا تنه آزاد کړي دي
نن جمعه ده د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 22 کیږي تر نورو دن کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر د سیمې د ثبات لپاره څومره ګټور دی په دې هکله په نیویارک کې د جهانگیر خټک سره یو مرکه لرو خو اوس به پر خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته وروي
السلام علیکم د ناتو عمومي منشي جنس ټولټنبرګ وايي د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ته تلیفون کړی او د افغانستان د امنیت او د ناتو د قاطع ماموریت د راتلونکو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي د ناتو په اعلامیه کې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د هغه پریکړې ملاتړ هم شوی چې ویلي دي په 2014 میلادي کال کې به 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پریږدي د ناتو عمومي منشي همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې چې په ټول هیواد کې د امنیت ساتنې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی په لمه کې د قندوز په خار کې د بسرحد ډاکټرانو په وجل کې دوه افغان خودل شوی د ناتو عمومي منشي جین سټولټنبرګ ویلي دی چې د وجل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي خي د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د پاکستان د اتمي وسلو د جبه خانې په زیاتېدو اندېښنه وښوده متحده ایالات کوخه کوي پاکستان ته قینات ورکوي چې خپل اتمی پروګرام دی محدود کړي خو پاکستانی چارواکي بیا وایي هغوی د وړو تاکتیکي اتمی وسلو په استعمال کې محدودیت نه مني پاکستان وایي د هند لخوا د متوجه خطرونو لوجې هغوی خپل اتمی پروګرام نشي محدود کولای دواړو مشرانو همدارنګه ژمنه وکړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په خبرو کې به همکاري کوي د غونډې نه وروسته د پاکستان صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه درېدلې او کوښښ به وکړي چې دا پروسه بیرته پیل شي امریکایي او کوردی جنگیالیو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت یادایش دی یو زندان نه اویا تن آزاد کړي دي په دې جګړې کې یو امریکایي عسکر هم وژل شوی دا د تیر یو کل را پدې خوا چې امریکایي ځواکونه عراق ته تللي لمړنۍ امریکایي عسكر دی چې وژل کیږي په پینټاګان کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د دغو کسانو د وژلو پریکړه کړې وه او د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو نه وروسته یې په زندان چاپا واچوله د پاوس پیلامې کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې لسکونو امریکایي او د کوردانو پېشمرګز ځواکونو برخه اخیستې وه پیلامې کې ویل شوی چې په چاپې کې د داعش په اړه ګټور استخباراتي معلومات هم لاسترغلی دی پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان یالت د بولان په سیمه کې یو ځانمرګ بریدکون کې لس شیعهګان وژلي او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړي دي د بلوچستان والی سرفراز پکټي وایي ځانمرګ بریدکون کې چادري اغوستي وه او په مسجد کې دننه یې په ځان پورې تړلې بمونه وچول شیعهګان په دې مسجد کې د عاشورا د ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي وه تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا چاودنه یې کړې ده د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي هیلمن دی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ روان تشدد به پای ته ورسیږي په دې تشدد کې چې شاوخوا یوه میاشت کېږي پیل شوی تر اوسه پکې 60 تنه وژل شوي دي ښاغلي کیری په جرمني کې د اسرایل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د 2 ساعته ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د تشدد د کمیدو لپاره په اقداماتو خبرې وشولې او وایي په دې اړه به د اردن او فلسطین د چارواکو سره هم خبرې وکړي
And I would characterize that conversation as one that gave me a cautious
د نتنیاهو سره په خبرو کې ماته د خوشبینۍ یو هیله پیدا شوې ده چې لمخې به یې روان تشدد پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اسرائیل استازي ډینی دان ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې د ستونزه حل کېدلی شي چې دواړه خواوې مخامخ خبرو ته کښېني. بل پلو بیا د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر رایت المالک وایي هغوی په هیڅ صورت داسې یوه ملاقات بلنه نه ردوي چې له برکته یې روان تشدد پای ته ورسیږي. ښاغلي مالک وویل پکار ده چې لومړی په خپله نتنیاهو د تشدد پارونه بنده کړي او د قبضه شوو سیمو نه خپل عسکر وباسي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ورته ویلي دي که چیرته وسلوال مخالفین په رښتینې توګه خبرو او د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې ته ژمن وي، زه چمتو یم چې د هغوی سره خبرې وکړم. پوتین وایي مسکو ته د ښاغلي اسد ملاقات پر مهال د سوریې د کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې پر سر خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن نن د کانګرس په یوې اجتماعي غونډه کې د لیبیا د بن غازی په ښار کې د امریکا په قونسلګری د برید په اړه د کانګرس د غړو پښتنو ته ځوابونه وویل. میرمن کلینټن وویل د دې پېښې په خاطر هغې دومره بې خوبي توره کړې چې ښایي هیچا نه وي تېره کړي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي داسې ګمان کوي چې د دې برید په اړه د میرمن کلینټن په معلوماتو کې ځینې خلاګانې شته دي. هغوی همدارنګه وایي چې د برید په اړه تحقیقات بشپړ نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي. تاسو په مکرې زموږ د خبرونې رپورټه. په هند کې په ماشومتو کې د نجونو د ورکولو دود اوس لا هم دوام لري. سنتا دیوی د خپل واده یو یادګاری عکس لري او هغه هم تیت سوی دی. هغه په شمالي هند کې د خپل کلی یو هلک ته واده سوه. سنتا دیوی لا یو کلنه هم نه و چې د هغې مور او پلار د هغې د ورکولو پریکړه وکړه. سنتا دیوی اوس 40 کلنه او د پوهنتون محصله ده. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
سنتا دیوی وای خپل نامزاد اول ځل هغه وخت ولید چې دا 14 کلنه و. هغه حالک نشه و او د دوی له خوانځینې بهر سپک سپورې کنځلې کولې. هغه وایي ډیرو ملګرو مې راته وویل وګوره دا ستا خاوند دی. سانتا دیوی وایي کله چې هغې له خپل مور او پلار نه په دې برخه کې پوښتنه وکړله چې د هغې د ورکولو پریکړه یې څه وخت کړې وه، نو معلومه شوه چې دا یې په 11 میاشتنۍ کې ورکړې وه.
ما مې د مور او پلار نه پوښتنه وکړه چې ولې مو دا کار وکړ. زه خو نه پوهېدم ولې مو دا کار کړی. هغوی راته وویل چې دا کار د دوی له لاسه وتلی و، بله هیڅ چاره یې نه لرله. نو ما ورته وویلې چې زه نه غواړم د دې سړي سره نور ژوند وکړم.
سانتا دیوی دغه واده رد کړ او محکمې ته ولاړله چې فسخه کړي. سانتا دیوی د مې په میاشت کې د سراتی موسسې ته د مرستې لپاره ورغله. دا ایوازنی خیریه موسسه ده چې په ماشومتوب کې د واده شوو نجونو سره مرسته کوي. د سراتی خیریه موسسې خپله لومړۍ دعوه درې کاله مخکې وګټله.
په ماشومتوب کې د نجونو ورکول د یوې تیارې خونې په څیر وو، خو موږ پکې د هیلې یوه وړانګه پیدا کړه. موږ د یوې شمې نه بله شمه بلوو او هڅه کوو چې د ماشومانو د ودولو دا تیاره ورکه شي او رڼا راشي.
سنتا دیوی د راجستان ده او په ماشومتوب کې د واده کولو پیښې د هند تر ټولو نورو سیمو پکې زیاتې دي. د 40 کلنو او 40 کلنو ښځو په منځ کې یوه تازه نظر پوښتنه څرګندوي چې په سلو کې نږدې 500 نجونې له 18 کلنۍ نه مخکې واده شوي دي. په هند کې د واده قانوني عمر 18 کاله دی. یو شمېر پوهان وایي دا کار د ډېرو ځوانو ناویګانو روغتیا ته هم خطر پېښولی شي.
انجونې کم تعلیم لري، د خپل ماشومانو په روزنه کې غټې ستونزې لري، تشدد ورسره کېدای شي. دا ټولې ناوړې اغېزې له یو بل سره تړاو لري.
سانتا دیوی لا تر اوسه پورې هم د خپلې دعوې نتیجې ته انتظار کوي. کېدای شي دا کار د هغو ښځو لپاره هم د هیلو ډیوه بله کړي چې په ماشومتوب کې د میندو او پلرونو له خوا نه د هغوی د واده کولو پریکړې شوي دي. سانتا دیوی میغوال وایي چې د تعلیم له خلاصولو نه وروسته چې کله په خپلو پښو ودرېږي نو ښایي یوه ورځ واده وکړي، خو په دې وخت کې د هغې سترګې اوښلنې وې. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سش کال په لومړۍ نیمایي کې د متحده ایالاتو په څو شهرونو کې د قتلونو شمیر زیات سوی دی. په دې کې زیات شمیر ماشومان دي. په دې لړ کې د امریکا غږ خبریال کریس سمکنز د نیو جرسی څخه د هغو پروګرامونو په اړه یو رپورت برابر کړی دی چې هدف یې د جرم له نړۍ څخه د تنقیو ځوانانو لیرې ساتل دي. پام وکړئ په دې هکله رپورت.
د نیو جرسی ایالت د نیویورک په ښار کې په وژنو، غلاګانو، د نشه یي موادو په کاروبار او د بانډونو په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په دغه ټولنه کې خلک په ځانګړي ډول د افریقایي امریکایانو ترمنځ د وژنو د زیاتېدونکې کچې په اړه اندېښمن دي.
دا ما ځوروي چې دومره زیات تاوتریخوالی وینم. په تېره بیا چې یو تور خپل بل تور پوستی ورور وژني.
ټولنیز فعال رژیمیدر هغه پروګرامونه چلوي چې په تنکیو تور پوستو ماشومانو کې مثبتې ټولنیزې روحیې ته وده ورکوي. ډېر تمرکز په دې کوي چې ځوانان دې ته وهڅوي چې پوهنتون ته ولاړ شي.
زه هغه څه کوم چې هغوی فقط ژوند ته په دقت سره وګوري او په دې پوه شي چې هغوی دې ته اړتیا لري چې درس وایي او خدمت وکړي، او دا ورته ښایم چې د هغوی په ژوند کې یو لوی بدلون رامنځته کېدلی شي.
ډینیس راډریګز داسې تنکي ځوانان پیژني چې جرمونه یې ترسره کړي دي خو غواړي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي.
د لارو د ګزمو لپاره زیات پولیس په کار اچولي دي او پایلې هم مثبت او هم منفي دي.
سو
دې معنا دا نه چې ځان تیار کړی او خپل فکر وړوي او دا وایي چې زه کار کول غواړم. دا کار ستاسو په شاوخوا کې هغو سمو خلکو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له تاسو سره مرسته وکړي، چې سمه لار وټاکي او د دې همت او قوت ولري چې پر هغه لار ټینګ پاتې شي.
د خاروال مثال نولس کلن ډارنل سمیت دی چې په خپل ژوند کې بدلون راوستلای دی.
زه غواړم چې هغه سړی یعنی خاروال په څیر وپیژندل شي. هغه هم یو بل ګام واخیست، ورپسې د ښوراغړی شو او بیا خاروال شو. کېدای شي چې زه یو ورځ تاسو شم.
د ټولنې مشران له دې ښار نه غواړي چې له نورو هغو پروګرامونو سره مرسته وکړي چې له یوې خوا به د ځوانانو په تاوتریخوالي او جرمونو کې کموالی راولي او له بلې خوا به ځوانان د یو بریالي ژوند په لور په لاره واچوي.
شمارا مال خوب راغلی تم کم سیو سن شمارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سن شمارا مال خوب راغلی تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغل چرت پخو کے راشے مال بخوب رات لکت چرت پخو کے راشے خوے خبر نل دا صد پارا مال خوب را گلے خوے خبر نل دا صد پارا مال خوب را گلے زود کے غم دلدار مال خوب را گلے زود کے غم دلدار مال خوب را گلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را گلے خوب را گلے
دغه خبرې بد خوب زمانه تختو دغه خبرې بد خوب زمانه تختو تا چې بما توري چې یار مال خوب راغلې تا چې بما تا ویچ یار مال خوب راغلی زود کې غم دلدار مال خوب راغلی زود کې غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سيو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی بیلو زکرات للے نو راغلے بوے حاغ بیلو زکرات للے نو راغلے بوے زچیو دشو انتظارا مال خوب راغلے چیو دشو انتظارا مال خوب را غلے زود کے غم دل
دا امریکا جاغ آشنا راڈیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې دي په مکرې دی رپورټه په خوست کې د پیشکاری لارې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق لړۍ پیل شوې روغتیایي کارکوونکي وایي دا ډول واکسین تر یو کلنۍ کم عمره ماشومانو ته تطبیقیږي نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري
د خوست دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو عمر الدین د خوست ښار د واکسینو په مرکزي څانګه کې خپل لس میاشتنی ماشوم ته د ورزکار په لاس دستنې یا پیچکارۍ په وسیله د ګوزن ضد واکسین ورکړل تر دې مخکې په روغتیایي مرکزونو کې په ورځني ډول د خولې د څاڅکو واکسین تطبیقېدل خو مسؤلین وایي چې سر له نن څخه یې پر یوازې د ستنو یا پیچکارۍ واکسین ورکول کیږي عمر الدین وایي هر هغه ډول واکسین چې د ماشومانو روغتیا تضمینوي هیڅ وخت ترې انکار نه کوي
واکسین یو ډیره ګټوره پروسه ده ځکه چې ماشومان د فالج کې دو یا د ګزارن کې مرزې مشکلات وي غنه بچي کستنی هم د شان کې د خپل چس کې کوم خال اطراف خال دي کوئی کوشش وکي باید ولسوالۍ یا مرکز ته مرجع وکړي د واکسین ته
د خوست روغتیایي کارکوونکو وایي د دې لپاره چې د پولیو یا ګزن ناروغۍ په مخنیوي کې یو بل ګام هم مخکې لاړ شي ماشومانو ته د پیچکارۍ له لارې د یادې ناروغۍ ضد واکسین شروع کړل د عامې روغتیا ریاست د کتلۍ معافیت امیر ډاکټر زاهدالله وایي چې د خولې د څاڅکو په پرتله د ماشوم په ورانه کې د واکسین پیچکاري کول په وجود کې د پولیو ضد قوي دفاعي سیستم جوړوي
مهمې ګټې دا دي چې د پولیو د خطر کمول په کتلۍ شکول د واقعیاتو د رامنځته کېدو نه مخنیوی د لمنځه وړلو پروسې ګړندی کول همدارنګه ماشومان ته په ورکول کې کوم محدودیت نه لري هر هغه ماشوم چې عمر یې د 14 میاشتې نه پورته دی او کلنۍ نه لاندې وي دا واکسین اخیستل شي
ډاکټر زاهد الله زیاته کړه چې رستنه په وسیله د پولیو ضد دغه تطبیقیدونکو واکسین د دې ولایت ټولو روغتیایي مرکزونو ته رسول شوی او د تطبیق لړۍ نن پیل کړه
دا پروګرام کور په کور نه لرو په خپل مور او پلار موږ سره په دې مشون پر وړلو کې همکاري ونه کی پاینده کې باید خدای نه خواسته فکر کم په دې پولیو په خطرناک ناروغي مبتلا شي
د معلوماتو له مخې یاد شوی پروګرام د افغانستان په جنوبي او غربي ولایتونو کې لا د مخه پیل شوی مګر د مسؤلینو په وینا ټاکل شوی چې د جنوب ختیځ ولایتونو ترڅنګ د افغانستان په ختیځ کې هم پیل شي دینی عالم مولوی محمد داوود وقفی له خلکو غوښتنه کوي چې د اسلامي رسالت له مخې خپل ماشومان د واکسین په وسیله د پولیو یا ګوزن له خطرناکې او معیوبونکې ناروغۍ څخه وژغوري
لکه څنګه چې مور پلور په ماشوم حقوق لري همدا قسمه ماشوم په مور پلور حقوق لري چا د ماشوم ښه پالنه ښه روزنه هغې صحت ته هغې روغتیا ته توجه او که چیرې که دوی داسې وکړله چې د خپل ماشوم یې د خپل لور د پولیو د سوسکې نه مانې کړل هغې ته یې ویر نه کړله دا به دوی جافا وي دا به دوی ظلم وي دا به دوی هغه حق نه وي ادا کړی چې ماشوم یې په خپل مور پلور باندې لري.
د دې ولایت د پولیو ضد روغتیایي مسؤلین وایي پلان لري چې د پیشکارۍ په وسیله د پولیو ضد دغه واکسین راتلونکی کال د درې ورځنیو کمپاینونو په ډول هم کور په کور تطبیق کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د هم زموږ د خبرونه یو مرکه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل او په سیمه کې د ثبات په خاطر د پاکستان پر رول خبرې وکړې. دا چې د دواړو مشرانو خبرې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهمې او ګټورې دي، د دې پوښتنې په جواب کې په نیویارک کې د نیویارک ټایمز ژورنالیست او پاکستاني مبصر جهانگیر خټک آشنا رادیو ته داسې وویل.
او یقیني خبره دا ده چې لکه هر کله چې دوه د حکومت مشران یو ځای ملایويږي او بیا امنیت په حواله سره خبرې کوي، خصوصا باندې په افغانستان کې او په پاکستان او په دې سیمه کې، نو هغې سره اثر خو به وي او دا اثر به موږ ته روانو ورځو کې ښکاري.
دا ځل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، امریکا به اوس په پاکستان څه رقم فشار راوړي چې تر څو امریکا دې ته قانع کړي چې د تروریزم په محوه کولو کې، د تروریزم په ضد مبارزه کې صادقانه ګام اخلي؟
ګوري، پاکستان د طرفه خو د اپریشن شروع کړی هم دی، کچې امریکایان څه ډېر زیات خوشاله نه ښکاري ځکه چې د حقانی شبکې خلاف هغه شونتي کاروایی نه ده شوې چې کومه د کې غوښتنه وه، بلکې هغه حقانی شبکه اوس افغانستان ته وړل ده، خو صحیح اوس هم پاکستان کې موجوده ده او پاکستان د امریکې د طرفه افغان اظهار هم شوی دی، د افغان حکومت د طرف هم دی وایي کافي اعتراض موجود دی او چې څو پرې د پاکستان خپل پالیسي ده، نو ما زما نه دی خیال چې نواز شریف په دې پوزیشن کې دی چې هغه پاکستان پالیسۍ کې څه ډېر لوی بدلون راولي. هغې وجه د پاکستان چې کومه پالیسي ده که هغه افغانستان په حواله سره دی او که هند په حواله سره دی، همیشه نه هغه په دې فوج سره.
جانگیر صاحب، تاسو وایئ چې د پاکستان د حکومت ډیر اختیارات د پاوز په لاس کې دي، نو اوس چې د پاکستان صدر اعظم راغلی د جمهور رئیس باراک اوباما سره به خبرې څه نتیجه ورکړي؟
نتیجه خو به ورکوي، خو کېدای شي مکمله ورنه کړي. دا یاد ولرئ چې کله نواز شریف امریکې ته راتلو، هغې نه اول هغه چې کوم د پاکستان فوج مشران دي هغې سره هم کافي خبرې کړې وې، او چې کله نواز شریف دلته ښاغلی اوباما سره خبرې اترې کوي، نو په دې کې چې کومه رایه هغه ورکوي، نو هغه رایه کې د فوج لازمي طور باندې شامله ده. نو پاکستان کې چونکې فوجي حکومت پاتې شوی دی او د فوج اثر او قوت هر چرته ډېر واضح دی، نو ځکه دا ډېره زیاته ښکاري. خو دا خبره بالکل درسته ده چې نواز شریف خپل ځان باندې مکمل توګه باندې داسې سره امریکې ته ګارنټي نشي کول چې کومه خبره هغه کوي هغه پوره کولی شي، ځکه چې څو پرې فوج ته نواز شریف سره په یو پاڼه نه وي، نو که دا دلته کې څه خبرې وکړي هغې سره نتیجه ښکاري نه. او چې نواز شریف کومه دلته خبره کړي، زما په رایه کې هغه کې د فوج رضا به یقیني توګه باندې شامله وي.
جانگیر صاحب، یو خو دا ده چې امریکا به په پاکستان څنګه چې پیشبینی کېږي چې فشار به پرې راوړي او څه خاص وړاندیزونه به ورته لري د تروریزم سره په مبارزه کې، یا د په منطقه کې د ثبات لپاره به د پاکستان نه ځینې غوښتنې لري یا به پرې فشار راوړي، خپله پاکستان هم په دې لیدلو کې د امریکې نه څه غوښتنې یا شرایط لري که نه؟
پاکستان غوښتنې ډېری لکه د امریکې د طرفه پاکستان نه ډېرې غوښتنې دي، همدکه شانتې د پاکستان امریکې نه هم ډېرې غوښتنې دي چې کومه کې حقوق ټوله لویه غوښتنه خو دا ده چې پاکستان دې هم هغه نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شامل کړلی شي چې څنګه امریکې هند شامل کړی دی، یعنی یو جوهري معاهده پاکستان سره دې موشي لکه چې د هند سره شوې ده. دې نه علاوه پاکستان دا هم غواړي چې کم د دواړو ملکونو ترمنځ چې کم تجارت کېږي، نو تجارت کې هم پاکستان غواړي چې تاسو چې پاکستان نه چې کوم مصنوعات راځي هغه به د ټیکس کم کوي، همدکه شان دی پاکستان تر طرفه دا هم ویل کېږي چې پاکستان چې کومې پیسې بندې کولیشن سپورټ بند فنډ در لاندې هغه دې کول وکړي چې او به ټوله کې لویه ده چې امریکا دې په هند باندې فشار واچوي چې دواړو ملکونو چې کوم تعلقات ښه شي.
بله،
د امریکا د جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم د لیدلو یو هدف دا و چې لسمو دی را په دی خوا چې یو څه د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګړې شوې وي هغه بیرته ورغېږي او اړیکې ښې شي. اوس که چېرته د پاکستان او د امریکې اړیکې ښې کېږي په افغانستان اثر څنګه ګوري؟
پاکستان او افغانستان چې کوم مستقبل دی هغه بالکل په یو پانه دی. کدا د هیوادونه په دې خبره خوشحالي او خفي خدای دا خبره بالکل رښتیا ده چې مسله په یو ملک کې وي یا په یو هیواد کې نو د دې اثر په دویم هیواد باندې ضرور وي او په دې کې امریکا همیشه نه ډېر زیات اثر دی زیبا او مستقبل کې بم وي. پاکستان او د امریکا خ تعلقات افغانستان باندې ډېر مثبت اثر بلري ځکه چې امریکا د پاکستان باندې هم خپل فشار نور هم زیاتول شي چې تاسو د طالبان او د افغان حکومت ترمنځ کم خبرې دي امنیت لپاره هغه دپاره دوباره کوششونه شروع کوي چې کم غوښته اوس نن هم شوي ده او پاکستان دا ویلي هم دي چې موږ خپل طرفن پوره کوشش کوو نو د دو اثر براه راست په افغانستان باندې ډېر زیات مثبت کیږي.
ډېره مننه جانګیر خاچک کورم ودان.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د خبرونو په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري. د ناتو امیمه منشي جین ستولټنبرګ وایي د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ته یې تلیفون کړی او د افغانستان د امنیت او د ناتو د قاطع ماموریت راتلونکي په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ناتو په اعلامیه کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغې پریکړې ملاتړ هم شوی چې ویلي دي په 2018 میلادي کال کې به 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پریږدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د پاکستان د اتمي وسلو د جبهخانې په زیاتېدو اندېښنه وښوده. متحده ایالات کوښښ کوي پاکستان ته قناعت ورکړي چې خپل اتمي پروګرام محدود کړي خو پاکستاني چارواکي بیا وایي هغوی د وړو تکتیکو اتمي وسلو استعمال محدودیت نه مني. پاکستاني چارواکي د بلوچستان ایالت د بولان په سیمه کې یو ځانمرګ برید کوونکی لس شیعهګان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان والی سرفراز بوکټي وایي ځانمرګ برید کوونکی چادري اغوستي وه او په مسجد کې دننه یې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. شیعگان پر مسجد کې د عاشورا د ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. امریکایي او کوردی جنگیالیو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش د زندان او یا کسان آزاد کړي دي. په دې جګړه کې یو امریکایي عسکر هم وژل شوی دی. دا د تیرې وکړه په دې خوا چې امریکایي ځواکونه عراق ته تللي لومړی امریکایي عسکر دی چې وژل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هیله مند دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان تشدد به پای ته ورسیږي. په دې تشدد کې چې شاوخوا یو میاشت کېږي پیل شوی تر اوسه پکې 80 تنه وژل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ورته ویلي که چیرته وسلوال مخالفین په رښتینو توګه خبرو او د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې ته ژمن دي زه چمتو یم چې د هغوی سره خبرې وکړم. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن نن د کانګرس په یو اجتماعي غونډه کې د لیبیا د بنغازی په ښار کې د امریکا په قونسلګری د برید په اړه د کانګرس د خړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. کلینټن وویل د پیښې په خاطر هغې دومره بې خوبي تېره کړې چې ښایي هیچا نه وي تېره کړې.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام کړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو وګورئ. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریاد وي د تودوخه لوړه درجه 1.9. په کندهار کې به نن اسمان ځای اوریاد وي د تودوخه لوړه درجه 9.14. په هرات کې به نن باران وي د تودوخه لوړه درجه 18.8. په جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان ځای اوریاد وي او په کندوز کې به هم نن ځای اسمان اوریاد وي. په هلمند کې به هم نن اسمان برګ وي او په فراه کې به هم نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه په فراه کې 18.2. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.